السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې د ازادي رادیو د وروستۍ ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو اوسنۍ خبري مجله مودې شپږ دقیقې ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زسالی وړاندې کوم د سر راپور مده ده چې د افغانستان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو مسله په جدي توګه تعقیب کړي نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي په پیل کې له اجملان څخه خبرونه ورو
ولسمشر کرزی د چارو ادارې او بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي نن د ننګرهار، لوګر او کابل په ولایتونو کې د حکومت مخالف وسلوالو بیلابیل بریدونه کړي دي او د بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې لږ تر لږه څلور کسان هغه مهال ووژل شول چې پولیسو د پرله پسې درېمې ورځې په ترڅ کې د مظاهره چیانو سره خو ډب وکړ ولسمشر حامد کرزی د چارو ادارې او بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامولو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي دا ولسمشر ویان د مل فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هلمن یو چې په دې برخه کې هر څومره ژر چې کیږي پرمختګ وشي او د جمهوریت ریاست د چارو لیدارې غواړو چې د بهرنیو چارو وزارت سره په تفاهم د موضوع په جدي توګه وسیړي څو کولای شو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو
د افغانستان جمهوریت ریاست په داسې حال کې په دغه ګام پورته کوي چې په دې وروستیو کې ایران یو شمیر افغانان په خپلو زندانونو کې اعدام کړي او ویل کېږي چې ګڼ شمیر نور افغانان هم په دې هیواد کې په اعدام محکوم شوي دي نن د ننګرهار، لوګر او کابل په ولایتونو کې د حکومت مخالف وسلوالو بیلابیل بریدونه کړي په جلال آباد کې د ملي امنیت د ښاري مدیریت پر ودانۍ برید کې د چارواکو په وینا دوه ساتونکي وژل شوي او درې نور ټپیان دي د ننګرهار د والي ویان د احمد ضیا عبدالزی ویلي چې په برید کې د دې مدیریت ودانۍ او شاوخوا کورونو ته هم زیان اوښتی اخوا د لوګر ولایت څخه هم د بریدونو رپورټونه ورکړل شوي ویل کېږي چې یو کس د چاودېدونکو موادو بار موټر د پولیسو د تلاشۍ د پوستې مخې ته چولی چې د پولیسو په وینا درې کسان یې ټپیان کړي په برکي برک ولسوالۍ کې هم پر پولیسو یو ځان وژونکی حمله شوي د لوګر د والي د ویان په وینا یو تن پولیس پکې ټپي شوی کابل کې بیا چارواکو ویلي چې د یو برید مخه یې نیولې او برید کوونکی یې وژلی طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې چې د کابل چې د جلال آباد برید کې د ملي امنیت څوارلس کسان وژلي دي له اداري فساد سره د مبارزې علي اداره وایي چې په څارنوالۍ کې د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو د اداري فساد دوسیې دي چې د ادارې ته یې لیږلي خو هغوی نه تعقیبوي د دې ادارې مشر عزیز الله الدین نن ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دوی ډېرې دوسیې لویې څارنوالۍ ته استولي خو هغوی نه دي څېړلي
پایدار همکاري نه کې گرفتیا درته وایم اما د ځینې دوسیې دي چې مونږ ورلیګلی هلته هفسوی دي ولی هفسوی دي ځکه چې اسناد تکمیل نه وو دا زه نه منم دلایل ووایي ولی
خو د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی په دې ادارې کې د اداري فساد مسله په کلکه رد کړې ویلي دي د اداري فساد پر ضد مبارزې علي اداره ځینې دوسیې پرته له شواهدو او پوره اسنادو دوی ته ورلیږي او د افغانستان لپاره د روسیې، ترکیې او هند سفیرانو نن بامیان ولایت ته سفر کړی او چارواکي وایي چې دوی د سفر هدف هلته د خلکو د ستونزو له نږدې څخه کتل و د بامیانو مرستیال ولی اسف مبلغ ازادۍ راډیو ته وویل بامیانو ته د دوی د سفر هدف دا و چې د خلکو د ژوند لومړنۍ اړتیاوې وګوري او د ځینو پروژو د عملي کېدو له لارې ورسره مرسته وکړي او سم د سیمه ونړې څو خبرونه ده بنگلاديش په پایتخت ډاکا کې لکټر لګه سلور کسان هغه مهال وژل شول چې پولیسو د پرله پسې درېمې ورځې په ترڅ کې د مظاهره چیانو سره خو ډب وکړ رپورټونه وایي چې د 3000 په شاوخوا کې مظاهره چیان چې ډېری دینی طالبان دي او د حکومت د مهم سیاسي مخالف ګوند پلویان و لوی لارې تړلې و او پر پولیسو یې د کانو لرګیو گزارونه کول ویل کېږي لکټر لګه سلوي کسان چې پولیس هم پکې شامل دي په دې خو ډب کې ټپیان شوې دي چې اتلسې په مرمو یو ټپیان دي مظاهره چیان دغه وی بلاګ لیکونکي د اعدام غوښتنه کوي چې دوی په وینا اسلام او د اسلام پیغمبر ته سپکاوی کړی دی د هندستان صدر اعظم روس لاغی چې تیره اونۍ د دل سخنګر په خار کې دوه بمی چاودنو شپاړس کسانو وژل او تر سلو زیاتې ټپیان کړل د یک شنبې په ورځ د آرامۍ غوښتنه وکړه د فبروري په یوویشتمه نیټه په دوو بایسکلونو کې ځای پر ځای شوي بمونه یو په بل پسې وچاودل چې په سیمه کې مرګ ژوبله رامنځته کړه د هندستان صدر اعظم منموهن سنګ د یک شنبې په ورځ د حیدرآباد په روغتون کې د دې پیښې د ټپیانو پوښتنې ته ورغی او پر هر یوې ټینګار وکړ چې آرامي وساتي او د دې بدې پیښې له کبله ونه پارېږي فلسطینی چارواکو د شنبه په ورځ دغه فلسطینی بندي د مړینې په اړه د نړیوالو څیړنو غوښتنه کړې چې په دې وروستیو کې د اسرایلو په زندان کې مړ شوی. د اسرایلو د زندانونو د ادارې ویاندې ویلي چې دېرش کلن فلسطینی عرفات ظاهراً د زړه د درېدو له کبله په زندان کې مړ شو. د فلسطین صدر اعظم سلام فیاض د دې خبر په اړه خواشیني ښودلې او د لویدیځې غاړې څخه په جلا شوې هبرون سیمه کې مظاهرې راپارولې. په وروستیو اونیو کې په اسرایلي زندانونو کې د فلسطینیانو د وضعیت په اړه انتقادونه زیات شوي دي. هغه ډاکټر چې د عراق د ولسمشر جلال طالبانی درملنه کوي د یک شنبې په ورځ ویلي چې ولسمشر طالبانی اوس کولی شي خبرې وکړي او د نورو په خبرو پوه شي. ډاکټر نجم الدین کریم ویلي دي چې د 2011 کال په ډسمبر کې له دماغي سکتې وروسته د ولسمشر رغیدنه اوس هڅونکې ده. نوموړي ویل هیله من دی چې طالبانی به له جرمني څخه چیرې چې درملنه شوې عراق ته ستون شي. کریم چې د کرکوک والي دی په عراق کې د طالبانی د درملنې څارنه به کوي. 90 کلن طالبانی ته په عراق کې د بېلابېلو مذهبي ډلو ترمنځ د سولې د منځګړي په سترګه کتل کېږي. او د امریکا متحده ایالاتونو د شنبې په ورځ د سوریې پر دویم لوی ښار حلب باندې د توغندیو پرله پسې بریدونه غندلي دي. ویل کېږي چې د جمعې په ورځ د توغندیو په دې بریدونو کې 10 کسان وژل شوي او تر 150 زیات نور ټپیان شوي. دا و خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو مسله په جدي توګه تعقیب کړي. د سولې د عالي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې په نوي ډیلي کې له هند او امریکا سره د افغانستان وروستۍ درې اړخیزه غونډه د دې سبب شوي چې پاکستان له افغانستان سره د دیني عالمانو د کانفرنس په جوړېدو کې همکاري وځنډوي. د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې مشر وایي چې لوی سرنولي د هغو دوسیو په څېړلو کې همکاري نه کوي چې د اداري فساد په اړه دوی ورلېږلي دي. په ایران کې هغه لایحه لغوه سوه چې د دې هېواد پر ښځو یې زیات قیدات وضع کول. تر 6:30 پورې نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر د بهرنیو چارو وزارت ته او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع په جدي توګه تعقیب کړي. په دې ورستوي کې د هغو 100 افغان زندانیانو مړي تخار ولایت ته رسیدلي دي چې په ایران کې اعدام سوي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان هم وایي چې شاوخوا 3000 افغانان دا مهال په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي. تفصیل د رضوان مراد په رپورټ کې.
د جمهور ریاست وان ایمل فیزی وای ولسمشر کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته لارښوونه کړې چې په عاجله او جدي توګه په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام موضوع وسیړي. ښاغلی فیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل
حکومت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع اعدام اتباعی د جمهوری اسلامی ایران اصلاحات
دی وی د افغانستان د اسلامی جمهوریت حکومت په ایران کې د افغانانو د اعدام له موضوع خبر شوه او موږ دا موضوع په جدي توګه تعقیبو. همدانن ولسمشر په ایران کې د افغان زندانیانو د اعدام او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د چارو ادارې او د بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه کړې ده چې دا موضوع زر تر زره او په جدي توګه وڅېړي او له ډیپلوماټیکو لارو د ایران له حکومت سره په دې اړه په تماس کې شي. افغان حکومت روس له هغه په ایران کې د افغانانو د اعدام په اړه څه لمر خو چې په دې وروستیو کې د هغه لسو تنو مړي تخار ولایت ته ورسېدل چې په ایران کې اعدام شوی دی. د تخار د کلفغان ولسوالۍ اوسیدونکو خاور ته د خپل لسو تنو اعدام شو عزیزانو د سپارلو وروسته ویلي چې دا مهال یوازې د دوی د سیمې 800 کسان په ایران کې زندانیان دي. د کلفغان اوسیدونکو ویلي په دې وروستیو کې دوی خپل اتیا مړي چې په ایران کې له اعدامې وروسته دوی ترلاسه کړي وو خاور ته وسپارل. د کلفغان اوسیدونکو او د غراز د افغانستان د نورو سیمو خلک او د بشري حقوقو ډلې افغان حکومت تورنوي چې په ایران کې د خپل اتباعو د حقوقو او د افغان زندانیانو د اعدام د مخنیوي لپاره لازم او جدي ګامونه اخلي.
دولت افغانستان جلوی قاچاقفرشای کلان نمیگیرم. شوهر مرا از را بیرا که تمام زندگی مرا خانه مرا همه چیزا از دستم به زور گرفت.
خود ولسمشر کرزی وان ایمل فیزی بیا ټینګار کوي چې افغان حکومت په بهر کې د خپل اتباعو د حقوقو د دفاع لپاره ژمنده. بلور ته د بخنه په نړیوال سازمان کې د افغانستان څېړونکو حوریه مصدق په ایران کې د افغان زندانیانو اعدامول غیر انساني عمل ګڼي او وایي چې افغان حکومت باید په ایران کې د خپل اتباعو له حقوقو جدي دفاع وکړي.
زمون غشتنه هم دا ده چې هغه اشخاص چې په یو جرم کې متهم شوی دي د دوی باید محاکمه عادلانه وي، دوی باید د وکیل مدافع ته دسترسي ولري او دوی ته باید هغه امکانات فراهم بشي چې دوی کولی شي د خپل ځان سره دفاع وکړي د هغه اتهامات تبرکی.
نو موري ویل په ایران کې د افغانانو په محاکمه کې شفافیت وجود نه لري او افغان زندانیان د نورو حقونو سربیره د مدافع وکیل لرلو هم محروم دي. د بخنه د نړیوال سازمان په وینا د محل شوخوا 3000 افغانان په ایران کې د اعدام له سزا سره مخامخ دي.
ومردل چې د ولسمشر ویاند وی ولسمشر حمید کرزی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته دند سپارلې چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو مسله په جدي توګه وسیړي. ایمل فیزین په یو کانفرنس کې پر دې او یو بلې مسلې خبرې وکړې. دوی ویل چې افغان حکومت د میدان وردګ ولایت چارواکو ته لارښوونه کړې چې له دې ولایت څخه د امریکا د خاصو یا ځنګړو ځواکونو وتلو ته زمینه برابر کړي، ځکه چې د ده په وینا دغه ځواکونه د ملکیانو په وژلو او نیولو تورن دي. مسوم میوند د ټلیفون په مستقیم تماس کې راسره د میوان صاحب په دې اړه اوریدونکو ته ورستی جزئیات که تاسو ورکړي چې دغه اقدام به کله کیږي په میدان وردګ ولایت کې.
لکه څنګه چې مخکې رپورټ کې هم موږ درلودل چې لومړی زه غواړم په هغه اړه باندې اشاره وکړم. ایمل فیزی په دې کانفرنس کې بیا هم په ایران کې د افغان زندانیانو پر موضوع باندې بیا هم ټینګار وکړي. ویل چې د بهرنیو چارو وزارت او د چارو ادارې ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه باندې څېړنې وکړي او تر هغه وروسته د نن د امنیت شورا د غونډې په اړه باندې ویل چې په دې شورا کې نن پر درو مهمو مسایلو باندې خبرې شوې دي، چې یو د میدان وردګ او لوګر ولایتونو امنیتي موضوعات و، بل تر 2014 کال په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور وو او درېم په افغانستان کې د مځکو د غصب موضوع و. د ساشتو پښتنو په جواب کې دا سوام چې ایمل فیزی ویل چې د امنیت شورا یا افغان حکومت پریکړه کړې ده چې د امریکا ځانګړي ځواکونه د دوه اونۍ په جریان کې له میدان وردګ ولایت څخه راووځي او افغان امنیتي ځواکونو ته سپارښتنه شوې ده چې په دوه اونۍ کې دوی ته زمینه برابره کړي چې له میدان وردګ ولایت څخه ووځي. د خبر باندې چې ورسته تر هغه د پریکړه افغان حکومت کوي چې د دې ولایت څخه شکایتونه راورسېدل او د میدان وردګ والی چې هم په دې کانفرنس کې ګډون درلود هغه ویل چې نه ستنه چې تر اوسه پورې د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا بېول شوي دي، لا درک دي او یو بل هلک چې بېول شوی وو او دوې ورځې وروسته بیا دا جسد پیدا شوی وو. نو اوس د دفاع وزارت دی سپارښتنه کړې ده چې د امریکا د ځنګړو ځواکونو سره په میدان وردګ ولایت کې خبرې وکړي. نو دا له وختي ده او تر وخت مخکې به چې د امریکا ځنګړو ځواکونو به د دفاع وزارت سره په خبرو کې څه وایي او یا به هم دوی خبرګون شي.
بله، ډیره مننه. مسوم میوند په کابل کې. هم افغانان او د ملي شورا استازي پر حکومت انتقاد کوي چې په ایران کې د افغانانو د اعدامونو په وړاندې عکس العمل نه څرګندوي. دوی له حکومت څخه غواړي چې دغه اعدامونو په اړه لیرې نی چارواکو سره مستقیمی خبری وکړي. تفصیل د خان محمد سیند پر رپورت کې.
د ولسی جرګې غړی بشیر احمد تاینج د ایران پر وړاندې د افغان حکومت پر کمزوري دریځ انتقاد کوي او وایي چې حکومت د داسې پالیسی نه غوره کوي چې افغانان پکې قربانی شي.
متاسفانه حکومت افغانستان و یا دیگر مجراهای قانونی
په خوشنۍ سره چې افغان حکومت او نور قانوني ادارې په ایران کې د تورون افغانانو د وضعیت په حق له هیڅ معلومات نه لري تر څو قضاوت وسی چې آیا دوی په کوم جرم اعدام شوي دي. ایران پر دروزر افغانانو د مخدره موادو د قاچاق تور لګولې دا دقیق خبره نه ده، باید د دوی دوسیه وڅېړل شي.
د ولسی جرګې غړی آریان یون خبرداري ورکوي چې که په ایران کې د افغانانو اعدامول همداسې جاري وي نو خطرناکې پایلې به ولري.
تر حکومت باید دوی ته اختار ورکړي، دوی ته باید هغه خپل ډیپلوماتیک اړیکې بېخي ورسره قطع کړي. نو زما په نظر حکومت خو دا کار نه کوي، نه کوي، نور هغې ته امتیاز ورکړي چې نور لاړي، حتی په مزار کې چې کومه چارۍ دی په ډیپلوماتانو په نامه شوي نور هم دوی ته امتیاز ورکړي. که چېرې حکومت دغسې عمل ترسره کوي نو سبا د حکومت او د خلکو په منځ کې به ډېر لوی واټن رامنځته شي.
په دې وروستۍ کې یو شمېر افغانان په ایران کې د مخدره موادو د قاچاق په تور اعدام شوي دي. راپورونه وایي یوازې د تخار ولایت د کلفګان ولسوالۍ د لسو اوسېدونکو مړي چې په ایران کې اعدام شوي د دوی کورنیو په خپل سیمه کې خاورو ته وسپارل. په ایران کې د افغانانو اعدامېدلو د خلکو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي
ایمان محمد قاسمی اوس ایران کې دا نه ده معلوم که څوک بې قانونه لړ دې ممرۍ زورۍ مثال افغانستان دولت باید داسې یو هغه کار سره وکړي چې راوی غړي دلته یې خپلو زندانو ته یا یې څه ګناه وي که نه اجازه یې دلته هغه کول په پردي زندانو کې که خپل قانون دلته په تطبیق کړي.
دوی له حکومت غواړي چې د ډیپلوماتیکو لارو څخه د دې اعدامولو لړۍ په جدي توګه وسیړي سو دا غمیزه پای ته ورسیږي. حسن موکړ په دې حقله د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو نظر ولرو خو حسن مو نتیجه ورنکړه.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپل وکړئ.
د سولې علي شورا ځینې غړي په دې باور دي چې په نوي ډیلي کې له هند او امریکا سره د افغانستان وروستي درې اړخیزه غونډه د دې سبب سوی چې پاکستان له افغانستان سره د دیني عالمانو د کانفرنس په جوړېدو کې همکاري وځنډوي. د هغوی په باور دا چې پاکستان د هند سرسخت رقیب دی، له دې کبله له دې هیواد سره د افغانستان نږدېوالی نسي زغملی. نور معلومات له رحمت الله افغان څخه اوري.
که څه هم ولکېږي چې یو شمېر پاکستاني دیني عالمانو د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو په کانفرنس کې ګډون رد کړی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا ځینې غړي وایي تر اوسه هم دغه مسله د دې هېواد د چارواکو لخوا په رسمي ډول نه ده تایید شوې. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي مولوي شفیع الله نورستانی د یک شمې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پاکستان دیني عالمان به په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. ښاغلی نورستانی وویل د شخصي باور دا دی چې د یادې غونډې د ځنډې دا یو اساسي له د افغانستان، هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزه ناسته وه چې تېرې اونۍ په هند کې ترسره شوه.
د استراتیژیک د پیمان د انزاب خاطر باندې د رئیس جمهور د دوی سره د خبرو نورو سره چکم دی د هندوستان سره یا داسې یو نشست وکړله، نو طبعا دوی به فکر کړی چې یو ځل خو موږ سره دا خبره سپین کړې دی، پس هغې نه به دوی سره به ناست وی. نو یو قسم ته موږ ته خپل زور یا خپل هغه فشار ښودلو په خاطر باندې هم دوی فکر کوم چې دا به ځنډولی.
افغانستان او پاکستان نږدې درې میاشتې وړاندې توافق کړی و چې د افغانستان د سولې په اړه به په کابل کې د افغانستان او پاکستان د دیني عالمانو کانفرنس جوړیږي. وروسته افغان او پاکستاني چارواکو د دې ناستې وخت د مارچ په نیمایي کې اعلان کړ، خو د پاکستان د دیني عالمانو د شورا ځینو مسؤلینو د افغانستان د عالمانو شورا ته په یو ځانګړي لیک کې په یاد کانفرنس کې خپل ګډون لغوه کړ. دوی وویل چې په دې کانفرنس کې ځکه ګډون نه کوي چې طالبانو ته پکې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. لابل خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي چې پاکستان له افغانستان سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون له لاستیک نه وړاندې هر ډول همکاریو په ځانګړې توګه د سولې په اړه مرستو ته حاضر نه دی. د سیاسي چارو یو کارپوه حاجي سید داود په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فبروري په میاشت کې زرداری د افغانستان ولسمشر ته او د برېټانیا صدراعظم ته یوه خبره وکړه چې موږ د مذاکراتو په ارتباط راغی چې د سولې موږ ستراتیژیک پلان افغانستان سره امضا نکو، او دغه د سولې پلان او د مذاکراتو مسایل به د ستراتیژیک پلان یوه برخه وي. دغه خبره تر میزان میاشته پورې هغې
د راپورونو له مخې افغانستان هڅه کوي چې د پاک افغان دیني عالمانو د کانفرنس نه وروسته د اسلامي نړۍ د عالمانو کانفرنس هم راوبولي.
بلخوا په بلخ ولایت کې د مدني ټولنو ځینو غړو له دیني عالمانو وغوښتل چې د ځان وژونکو بریدونو او بمی حملو په اړه خپل ږغ اوچت کړي. دوی له اسلامي کانفرنس او د نړۍ له مخورو دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د دغو بریدونو په اړه یوه فتوا صادره کړي. لطیف ساحه قرباني رپورټ لري.
د مدني ټولنو ځینې غړو په مزار شریف ښار کې د یو اعتراضي غونډې په جوړولو سره د اسلامي کانفرنس سازمان نه وغوښتل تر څو د انتیوري او هغه بمي بریدونو په هکله څه پکې بېګناه وګړي وژل کېږي خپله فتوا صادره کړي. هغوی د نړۍ مشهورو علماو په خاص ډول د افغانستان او پاکستان علماو نه وغوښتل په دې هکله قرار کینین او خپل غږ کوشت کړي تر څو د دې بریدونو مخنیوی وسي. د اسلامي سازمان کانفرنس او په نړۍ کې مشهور علماونه غوړو تر څو په دې خاصه برخه کې باید خپل فتوا صادر کړي. د مدني ټولنو دا غړي په دې غاندې کې علما په دې اکله خپل غږ کوشت کړي د دې بریدونو مخنیوی به وسي. هغوی وایي که دینی علما په دې اکله خپل غږ کوشت نه کړي دا به د اسلام په نفع نه بلکې د دې سپیسیلي دین په ضرر وي.
اگر مسلمان
هندو یسوی مسیحی او یهود وی سی بدون کوم جرم نه وژل کیږي مونږ هغه عمل غندو، ځکه چې دا عمل په اسلام کې ناروا ده. مونږ ټول هغه بریدونه غندو چې په ترس کې مسجدونه پلونه او سرکونه جوړیږي، ځکه چې دا په اسلام کې ناروا دي. اسلام د دې کار په مقابل کې مجادله کوي، ځکه چې اسلام د عزت او سرفرازی دین ده. په دې اعتراضي غونډه کې ګډونوالو د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا نه وغوښتل تر څو د پاکستان لشکر جنگوي ډله په خپل تور لیست کې شامل کړي. هغوی وایي دا ډله ځکه باید په تور لیست کې شامل سي چې مدام غوړي بېګناه وګړي وژني.
ما سازمان ملل متحد و شورا
موږ د ملګرو ملتونو او د امنیت شورا نه غوړو تر څو د لشکر جنگوي ډله په خپل تور لیست کې شامل او په پاکستان باندې فشار واچي تر څو د دې ډلې د فعالیتونو مخنیوی وکړي. د مدني ټولنې دا غړي په داسې حال کې د اسلامي کانفرنس او ملګرو ملتونو نه غواړي تر څو د انتحاري او بمي بریدونو مخنیوی وکړي چې هره ورځ د دې بریدونو په ترڅ کې بېګناه او ملکي خلک وژل کیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر وایي چې لوی څارنوالي د هغو دوسیو په څېړلو کې همکاري نه کوي چې د اداري فساد په اړه یې دوی ورلېږلې دي. د دې ادارې مشر له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل چې باید له اداري فساد سره د مبارزې د څارنوالۍ واک دوی ته ورکړل سي تر څو په افغانستان کې د فساد په اړه دوسیې په سمه توګه وڅېړل سي. نور حال د ابراهیم سپی په رپورټ کې.
د افغانستان له اداري فساد سره د عالی ادارې رئیس حاجی لودین وایي چې لوی سرنوالۍ له دوی سره د هغو دوسیو په اړه سمه همکاري نه کوي چې دوی په فساد کې د دولتي چارواکو د ښکېلتیا په اړه ورته لیږلي دي. ډاکټر لودین د ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل ښایي چې دا به په لوی سرنوالۍ کې د اداري فساد له امله وي او یا به د هغه لوړپوړو چارواکو د فشار له امله وي چې په فساد کې لاس لري.
د دوسیې چې مونږ لیږو تقریباً یو سل نوي دوسیې تر اوسه لیږل شوي دي. دلایل مونږ ته ووایي ولې دلیل چې شو چې افسو دا دوسیې داسې تکمیل او دلته عکسونه نه وو نه په کوم کله کله دوسیې ماته بیرته لیږي چې داش نشانی شودی نه درلود. پایدار همکاری نه کې اختیا درته وایم اما ځینې دوسیې دي چې مونږ ورلیږلې هلته دوی حفظ شوي دي. ولې حفظ شوي دي؟ ځکه چې اسناد تکمیل له داسه نمنم دلایل وو وی والے.
عزیز لودین وایلا دی عمل چې لوی سرنوالی د لوړپړو چارواکو د دوسیو د سیړلو په حق له کله کله مشکلات ورپیخیږي نو جمهور رئیس ته یو وړاندیز کړی چې له اداري فساد سره د مبارزې سرنوالی د اداري فساد سره د مبارزې ادارې ته انتقال کړي. خاغلی لودین وای چې جمهور رئیس د دې موضوع د سرنګوالي په اړه د عدلی د وزیر په مشرۍ یو هیئت ټاکلې ده. له بل لوري لوی سرنوالی له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې د مشر د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی وایي چې دوی له اداري فساد سره د مبارزې د ادارې له لورې ولېږل شوي 125 دوسیې ابتدایي محکمې ته لېږلي او په لوی سرنوالۍ کې د فساد شتون هم نه مني.
کوم اجراءات چې مونږ کړي دي هغه سل په سل قانوني دي. رشوت فساد اداري په دغه اداره کې هیڅ موجودیت نه لري. څنګه تاسو فکر کوئ چې په یو اداره کې چې هغه خپل تنفیذ قانون دلته به فساد وسي؟ او بل د مقاماتو په اړه څه تاسو ته وایم چې دوی لطف وکړي هر یو مقام باندې چې دوی مکمل شواهد مدارک دغه کې جماوري کې بعد لاغین هغه شواهد مدارک مطبوعات سره هم دوی شریک کی او بعد لاغین سرنوالۍ دغه موضوع ولیږي او بعد لاغین سب دی خپل دوسیه دغه کې سب هغه دوسیه سب دی خپل تعقیب کی.
خاغلی عزیزی هم دار ازویل چې د اداري فساد سره د مبارزې عالی ادارې چې کوم دوسیه دوی ته ولېګلې دي اکثره نیمګړی وي او پوره شواهد پکې نه وي. شاو خاصو میاشتې د مخاله اداري فساد سره د مبارزې ادارې اعلان وکړ چې له سلو څخه د زیاتو هغو چارواکو دوسیه لوی سرنوالۍ ته لېږلي دي چې په اداري فساد کې ښکېل دي. خو له دې اعلان څخه د څو میاشتو په تېرېدو سره لا د داسې دولتي چارواکي د محکمې په اړه څه نه دي خپاره شوي چې په اداري فساد کې ښکېل وي. محمد ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
د کورونی چارو او مخابراتو وزارت چارواکي وایي چې د ولسمشر کرزي له امر سره سم به د نوي لمریز کال له پیل سره خلکو ته د برېښنایي تذکرو ویش پیل سي. چارواکي وایي چې د دغو پیژندپاڼو 95% کارونه بشپړ سوي. معصوم میوند له کابله.
د کورونی چارو وزارت وایي چې په راتلونکي لمریز کال کې به شاوخوا 4 میلیونه افغانانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د دې وزارت اداري مرستیال میرزا محمد یارمن د یکشنبه پورز په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د 1402 لمریز کال په لومړۍ ورځ به د افغان ولسمشر له حکم سره سم د برېښنایي تذکرو ویش پیل سي. ښاغلی یارمن وایي د برېښنایي تذکرو مسؤلین به کوشش وکړي چې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو مخکې د رای ورکونې وړ یو شمېر کسانو ته برېښنایي تذکرې ورکړي.
انتخابات ریاست جمهوری با پروگرام تذکری الکترونیکی جداگانه است.
د ولسمشری د انتخاباتو پروگرام د برېښنایي تذکرو له پروگرام څخه جلا ده. خو همدغه ډول هم ده کومون وکولای شو چې د رای ورکول وړ یو شمېر کسانو ته تر انتخاباتو مخکې تذکری ورکړو نو په یقین سره انتخابات به د برېښنایي تذکرو لاله وشي. کومون وتوانیږي چې د شرایط وړ نیمو کسانو ته هم تذکری ورکړو انتخابات د همدغه تذکرو پر اساس کېدای شي.
افغان چارواکي وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ له کابل څخه پیلوي چې بیا به د هیواد ختیځ، جنوب او نور سیمو ته هم دغه پروګرام وغځول شي. وروسته تر هغه چې افغان حکومت ویل د انتخاباتو لپاره د رای ورکونې نوي کارتونه نس چاپولی، نو د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسون د حکومت د سیاسي اپوزیسیون ډلو او مدني ټولنې له افغان حکومت غوښتي و چې تر انتخاباتو مخکې خلکو ته برېښنایي تذکرې ورکړي. د دوی په باور چې دا به په راتلونکو انتخاباتو کې د رای ورکونې د کارتونو کار وکړي او په انتخابات کې به درغلیو مخنیوی وکړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکو په دې غونډه کې وویل چې برېښنایي پیژند پاڼې به افغانانو ته د انتخاباتو تر څنګ په نورو حکومتي خدماتو کې هم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې وزارت د ټکنالوژي رئیس ایمل مرجان وویل
دا سیستم چې اوس جوړیږي دا به راتلونکي ټولو دولتي خدمات لپاره په کار اچول کیږي. معنا د یو فامیل په حق لا د هغه مشر او د هغه اولاد معلومات په ډیټابیس کې ځای پر ځای شي، همدغه معلومات په سبا د قبالو لپاره، همدغه معلومات په سبا د صحي خدمات لپاره، همدغه معلومات سبا د معارف لپاره، د لوړ زده کړو نورو دولتي خدمات لپاره په کار اچول کیږي.
د کورونی چارو وزارت وایي چې د خلکو په اړه معلومات به په دې وزارت کې ساتل کیږي او دغه پروګرام به د ټول افغانستان لپاره تر 15200 ډیر کارکونکي ولري. د راپورونو لمخې د افغانستان په یو شمېر لیرې سیمو کې اوس هم امنیتي ستونزې موجودې دي او د چارو پوهان په دې باور دي چې نامنې بر دې پروګرام عملي کول وځندوي. د کورونی چارو وزارت هیله لري چې نامنې بر دې پروګرام مخنیوي ونه کړي، دا ځکه چې دا یو ملي پروګرام دی. خو لا هم معلومه نه ده چې افغان حکومت په رښتیا هم په یو کال کې 14 میلیونه افغانان ته برېښنایي تذکرې ورکی او کڅنګ. معصوم یوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
د پاکستان حکومت ویلي چې لنړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه به وغواړي چې د پاکستاني طالبانو مهم نیول سوی مشر مولوي فقیر محمد وروسپاري. فرشته جلالزی رپورت لري.
په دغلی کې به د افغانستان له حکومت وغوښتل سي چې د وسلوالو طالبانو مشر مولوي فقیر محمد د نړیوالو پولیسو یا انټرپول ادارې ته وسپاري او بیا پاکستان ته مسترد کړي. یو بل پاکستانی چارواکي د جرمني خبری اژانس ته ویلي چې شایي راتلونکي اونۍ د انټرپول ادارې ته خپل غوښتنلیک واستوي. مولوي فقیر د پاکستانی طالبانو له عمده مشرانو څخه بلل کیږي. د لاډيري مدیر رئیس په قبایلی سیمو سوات او باجوړ کې دیرو او د اسلام آباد پر ضد د وسلوالو مشري کوله. د تیر اونۍ د افغانستان د استخباراتو د ادارې لخوا د پاکستان پولي تنژدې له 4 نورو کسانو سره یو ځای ونیول سو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون وویل چې مولوي فقیر په پاکستان کې په یو شمېر تروریستي حملو کې لاسته او باید ورته وسپارل شي. رحمان ملک وویل موږ غواړو چې دی پاکستان ته وسپارل شي تر څو موږ د قانون له مخې چلند ورسره وکړو.
زه افغانستان حکومت ته نیغ په نیغه دا ویل غواړم چې هغوی مولوي فقیر محمد گرفتار کړی دی او موږ ورته خاص هم کړی دی چې فقیر محمد دی پاکستان ته وسپاري او دې لړکې بنن موږ انټرپول ته خط لیږو چې د انټرپول په ذریعه افغان حکومت په دې قائل کړو چې فقیر محمد په پاکستان کې د ترهګرۍ کاروایانو له وجې خلکو ته ډېره مرګ جوبلا اړولې ده او په ډېرو جرمونو کې ککړ دی. نو فقیر محمد دی موږ ته حواله کړي چې زدی د پاکستان د قانون مطابق کاروایی وکړو.
خو افغانستان د مولوي فقیر محمد د سپارلو غوښتنه رد کړې او وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د زندانیانو د تبادلې هیڅ ډول رسمي موافقه یا تړون نشته چې له مخې دوی د مولوي فقیر بیرته سپارلو ته مجبور وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د جمعې پر ورځ یوه اعلامیه خپره سوه او ویل سول چې د پاکستان حکومت باید د سولې او بیا پخلاینې د رښتینی بهیر د بریالي کېدو لپاره په دې هیواد کې زنداني مشران خوشي کړي. په دې هیواد کې زنداني طالب مشران خوشی کړی. د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه ویل د پاکستاني لوري سره د دې مسلې د لاس یوړلو لپاره تیار دي. د پاکستان حکومت تیر کال د دسمبر په میاشت کې شمیر هغه طالبان چې په دغه هیواد کې بندیانو خوشی کړل خو د افغانستان حکومت ته یې ونه سپارل.
د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي نوازش علي نن د جرمني خبری اژانس ته ویل چې لنډیوالو پولیس څخه به وغواړي چې د پاکستان په استازیتوب د کابل حکومت ته رسمي لیک واستوي. د ایران په پارلمان کې د شوزو او د کورنیو چارو د کمیټې مشر وایي هغه پیشنهاد سوی لایحه لغوه شوه چې د دې هیواد پر شوزو یې قیودات وضع کول. رضوان مراد په دې اړه تفصیل اوروي.
د ایران د پارلمان یو رتبه غړی فاطمه رهبر وایي هغه نوې جنجالي لایحه چې پکې پر ایرانی ښځو باندې د سفر سخت بندیزونه پیشنهاد شوي لغوه شوې ده. د ایران د پاسپورتونو په قانون کې د بدلون دغه پیشنهاد شوې لایحه تیر کال د دې هیواد پارلمان ته وړاندې شوه. د دې لایحې له مخې هر ایرانی مېرمن چې تر 40 کلونو پورې عمر لري له دې نه مخکې چې پاسپورت واخلي باید د خپل پلار او یا هم د کورنۍ د کوم بل سړي رسمي اجازه ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې د ښځو پر سفر د نوي قیوداتو دا پیشنهاد شوې لایحه د ایران پلان د پارلمان د ملي امنیت د کمیسیون لخوا تصویب شوی چې دې کار په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د مدافعینو او بشري حقونو د ډلو عکس العمل پارولی دی. نوموړي ویلي دي چې موږ د دې لایحې مخالفت ځکه کړی چې د 40 کلنۍ په عمر کې ښځې کولی شي خپلې پریکړې په خپله وکړي. خو د لغوه شوې لایحې پلویان ټینګار کوي چې دا لایحه په اصل کې د ښځو څخه د ملاتړ او د هغوی د ساتنې په هدف جوړه شوې ده. تیر کال چې کله دا لایحه وړاندې شوه نو دا په ایران کې د ښځو پر حقونو چې لا د مخه له تبعیض سره مخامخ دي یو بله حمله وګڼل شوه. په تیر دسمبر میاشت کې د ایران په پارلمان کې د ښځینه غړو استازي لیلا افتخاري دا لایحه د دې هیواد د اساسي قانون له هغو موادو څخه سرغړونه وبلله چې د ښځو د حقونو ضمانت کوي. د ایران د موجوده قانون له مخې ایراني وګړي سړي او ښځې چې عمرونه یې له 18 کلونو کم وي د پاسپورت او یا د سفر د اسنادو د اخیستو لپاره باید د خپلو والدینو اجازه ترلاسه کړي.
له دې سره په افغانستان کې د ماښام